السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې غړی کې ز منور شاس تاسو کوربه يم نه کې پردونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې درته وایي
سرټ کې په سواد کې حکومت مخالفه غوندونو ویلي په دې ځله کې د وزیر اعظم عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکي بلدیتي ټاکنې نورې منصفانه نه دي پاتې شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یو نامه د افغانستان په اړه د برتانیې په کوربتوب د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړې ده. د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره د روسیې لخوا پر ګاونډي هېواد د یرغل له امله ولادیمیر پوتین جنګي مجرم بلل دي. اوسم د خبرونو تفصیل په سواد کې حکومت مخالفه غوندونو ویلي په دې ځله کې د وزیر اعظم عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکو بلدیاتي ټاکنې نورې منصفانه نه دي پاتې شوې. عمران خان پرون په سواد کې د جلسې پر مهال پر خلکو غږ وکړ چې په ټاکنو کې دي خپل رائے د ګوند تحریک انصاف ته ورکړي. مسلم لیگ نواز او جمعیت اسلامی د وزیر اعظم پر دې بیان نیوکه کړي. د جمعیت اسلامی د سواد مشر محمد امین چې په بدلیک چاکونو کې امیدوار هم دی پرون مشال لیډي ټول په ټول سواد کې د عمران خان د هرکلی لپاره بیننونه لګولسي ول چې د پوینه د انتخاباتي کمیشن له ضابطه اخلاقو سرغړونه ده. د مسلم لیگ نواز جنرال سیکرټري احسن اقبال بیا پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال پر انتخاباتي کمیشن غږ وکړ چې د انتخاباتي ضابطه اخلاقو د سرغړون لقبل دي د عمران خان د اسمبلی غړیتوب ختم کړي. عمران خان د جلسه د انتخاباتي کمیشن د منکېدو سربېره کړي. د کمیشن په ټولو حکومتي وزیرانو د صوبې هغو اتل زلو د پرورتګ بندیز لګولي چې پکې د مارچ پر 1.5 نیټه بلدیاتي ټاکنې کېدونکې دي. په خیبر پښتونخوا کې پرون د سی ان جی پمپونه په بشپړه توګه خلاص سو. د آل پاکستان سی ان جی اسوسییشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر فضل مکیم پرون مشال ریډیو ټول د مارچ 14 نیټه به سی ان جی پمپونه له ټولې اونۍ د ټولې اونۍ د 4 ساعته پورې خلاص وي.
نن الحمدلله اراوند د پاکستان ټول سی ان جی سټیشنز کولاو شو. دا کاروبار بیا خپل یو ولیک پټرول ډیر زیات ګران دی نو خلکو ته دا ګیس ګاډي واره کوي ټریولینګ کې هم او ډرایورانو ته هم.
د پاکستان حکومت د ګیس د کمښت له کبله هر کال په ژمي کې سی ان جی پمپونو ته د ګیس ورکول یا خو بشپړه توګه ودروي یا بیا محدود کړي. حکومت پروسه کال په دسمبر میاشت کې پمپونو ته ګیس ورکول محدود کړي ول. تر دې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې په اونۍ کې 3 ورځې د 8 ساعتونو لپاره پمپونه خلاص ول. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګوسو ټولو بندیزونو ختمولو اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې هیواد د منصوبه بندي وزیر اسد عمر ول په پاکستان کې د کرونا پیښې مخ په کمیدو دي او د دې ترڅنګ 80% کسانو د وایرس ضد دواړه واکسینونه لګولي دي. هغه زیاته کړه چې د ودونو مارکیټونو او ریسټورانټونو په اړه چې کوم بندیزونه لګول شوی ول هغه نور ختم دي. البته ویل چې هغه کسان چې واکسین یې نه دي کړی پر هغه به دغه بندیزونه لا هم پر ځای وي. اسد عمر ول چې خلک باید اوس هم وایرس د ځان ژغورلو لپاره ټول لازم احتیاطونه وکړي. د پاکستان د روغتیا څانګې د مارچ پر 12 نیټه ویلي چې په تیر شواروس کې 1514 کسان په کووډ 19 ناروغي اخته شوي او 2 ورزخه مړ شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د برتانیا په قربتوب د بشري مرستو کانفرنس نیټه اعلان کړې ده. د یوناما په پرونی اعلامیه کې راغلي چې دا کانفرنس به د روانې میاشتې پر 1.5 نیټه ترسره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رسندوی دفتر ویلي جرمني او قطر هم تیار دي چې افغانستان لپاره د مرستو ټولولو کانفرنس په جوړولو کې له برتانیې سره همکاري وکړي. د دې کانفرنس د جوړېدو اساسي هدف په روان 2022 کال کې هغو 23 میلیون افغانانو ته مرستې راټولول دي چې اوس مهال له لوږې او بېوستۍ سره مخامخ دي. او رسنۍ خبردار چې د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره د روسیې لخوا پر ګاونډي هیواد د یرغل له امله ولادیمیر پوتین جنګي مجرم بللی دی. نوموړي پرون خبر اعلان ته وویل چې د په اند هغه یعنی ولادیمیر پوتین جنګي مجرم دی. د امریکا انتظامی تر اوسه آن هغه وخت هم د دې الفاظو له کارولو ډډه کوله چې مخامخ به ورزخه وپوښتل سول. د سپین ماڼۍ ویاند جین ساکي ویلي ولسمشر بایډن د زړه عمق څخه خبره کوله کله چې هغه پر ټلویزیون هغه عکسونه ولیدل چې د یو ظالم ډکټیټر لخوا په یو بهرني هیواد کې د وحشیانه اقدامات لمخي لکبله مخې ته راغلي دي. د په خبرګون کې د روسي تاس خبري اژانس مخې د کرملن ویاند دیمتری پیسکوپ ویلي دا د نه منلو او نه معفولو خبره ده. ولادیمیر پوتین شاوخوا درې اونۍ وړاندې پر یوکراین د پراخ یرغل امر کړی و او ادعا کوي چې دا ځانګړي پوځي عملیات دي چې هدف یې یوکراین غیر پوځي کول، نازیانو پاکول او د دې هیواد منتخبه حکومت نسکورول دي. د خبرونو پای.
دا وو عبدالحی کاکل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو تفصیل وړاندې کړ او اوس که پر روانه غړې کې را سره اوسې نو د دغه رپورټونو تفصیل اوریدل شي. د بلدیاتی انتخاباتو پر مهال د انتخاباتي کمیشن د نوټس باوجود وزیر اعظم عمران خان په سوات کې جلسه کړې. د حکومت مخالف او ګوندونه په دې اړه سوای
دا د الیکشن کمیشن په کوډ اف کنډکټ کې هم د ضابطه اخلاق خلاف ورزی ده. موږ بیا دا ویل شو چې الیکشن آزادانه منصفانه نه ده.
په بل یو ریپورت کې به واورئ چې د وزیر اعظم خلاف په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک څه طریقه کار وی. پاکستان کې حکومت د کرونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره ټول محدودیتونه ختم کړل. ډاکټران په موجوده حالاتو کې دا یو مناسب اقدام بولي.
ذاتی طور باندې زما دا خیال دی چې د کرونا پنځمه چپه تقریبا ختمېدو باندې ده. اوس دا ټیم په پاکستان کې داسې د کرونا د خورېدو ډېر زیات چانس نشته.
روس ویلی له یوکرین سره د غیر جانبدار پاتې کېدو په اړه یې خبرې موافقې ته نږدې شوې دي. دا او یو شمېر رو رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. په روانه غړی کې د ریپورټونو لړۍ ته ورځو. وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن د نوټس باوجود هم پرون په سوات کې جلسه کړې ده. یاد کمیشن د مارچ په 15مه نیټه عمران خان او د صوبې وزیر اعلی محمود خان په ګډون دوه وزیرانو د تحریک انصاف مشرانو ته نوټس ورکړی و چې د مارچ په 13مه دی په دې اړه وضاحت وکړي. په صوبا کې د مارچ په 1 نیټه کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو ته په پام سره انتخاباتي کمیشن په حکومتي وزیرانو او چارواکو هغو سیمو ته د ورتګ بندیز لګولی و. په سوات کې حکومت مخالف ګوندونو ویلي چې د عمران خان د جلسې وروسته کېدونکي انتخابات اوس شفاف نه دي پاتې. په دې اړه له سواته د نیاز احمد خان په ریپورت کې نور حال اورو.
د سوات سیدوشری په ګراسي ګراوند کې راجمشي په زرګونو خلکو وزیر اعظم عمران خان ته په جلسه کې تود هرکلی وی. عمران خان په وړمۍ کې په سیمه کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه په ډاګه وویل چې بلدیاتي ټاکنې په هر حال کې دوی ګټل غواړي. بلدیاتي ټاکنې را روانې دي چې کوم خلک په بیډ انتخاب کوي صرف هغوی ته اوټ ورکړي. کوم زلمی چې د تحریک انصاف په ضد ولاړ دي زما هغوی ته خواست دی چې هغوی کینی ځکه چې دا الیکشن موږ ګټل غواړو. عمران خان په خپل تفصیلي تقریر کې د ملک په سیاسي حالاتو بحث وکړو چې پکې ولسته ویل چې مخالف ګوندونه یو شوي او د حکومت ختمول غواړي. دوی ویل چې اول خو یې ختمولی نه شي خو بیا هم د ولس پرسته په کار ده او 2 مارچ په 12مه نیټه په اسلام آباد کې د قوت مظاهره کوي چې پکې د سوات خلک هم ګډون وکړي. عمران خان ویل چې د عدم اعتماد په نوم مخالف ګوندونه راجمع شوي اوس هڅه کوي چې پیسې ولګوي چې په څه طریقه ممبران واخلي. مخالف ګوندونو د عمران خان سواد دورې سخت غندنه کړي او د هغه ټول تورونه رد کړي تر دې چې د مخالف ګوندونو مشرانو چې پکې د پاکستان مسلم لیگ مرکزی مشر احسن اقبال، صوبایي مشر امیر بقام، د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړي چې د عمران خان قومي اسمبلی ممبرشپ دې ختم کړي شي. په سوات کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه په بیان د جماعت اسلامي مشرانو سخت ټاکنه کړي. په دا اړه ټاکنو کې برخه غستونکي ځلي مشر محمد امین وای چې دا ټاکنې اوس په آزاد توګه نه دي.
نن په ټول منګوره خار کې او په خواوشه علاقو کې د وزیر اعظم صاحب خیر مقدمي غټ غټ هولډینګز او بینرز لګېدلی دي چې دا د الیکشن کمیشن په کوډ اف کنډکټ کې هم د ضابطه اخلاق خلاف ورزی ده. نو دا غی د پاره یو شان قانون دی، د عام امیدوارانو د پاره بل شان قانون دی. موږ بیا دا ویل شو چې الیکشن آزادانه منصفانه نه دی. دغه ټول حکومتي سرمایه استعمالیږي او حکومتي اثر رسوخ استعمالیږي. نو ظاهره خبره چې د حکومت د پارټي خلکو ته دا غی نه فائدہ ملاويږي. نو دا بیا نه آزادانه انتخابات شو، نه شفاف انتخابات شو، نه آزادانه ماحول شو.
د عمران خان سواد جلسه چې د بندیزونو باوجود شوی په دا اړه ځایي خبریال سید شابودین وای چې دغه نه صرف د بلدیتی ټاکلو لپاره و، ورسره په ملک کې سیاسي فشار او راتلونکي وخت کې په مشکل کې دولت برسته ترلاسه کول هم و.
په ملک کې دا وخت چې کم اپوزیشن جماعتونه دي نو دا غي د طرفه د عدم اعتماد تحریک جمع کړی شوی دی او په هغه باندې صرف ووټنګ پاتې دی او هغوی دا دعوه لري چې زموږ سره نمبرز گیم چې دي هغه هم پوره دي. بل طرف ته د حکومت چې کوم اتحادي پارټیانې دي هغه هم کله نا کله د پټلاین اخوا شي، نو دا یو ویره ده د حکومت سره چې کېدی شي دغه پارټیانې مونږه پری دي. دغه وجه ده چې عمران خان هغه یو عوامي رابطه مهم شروع کړی دی. د دې مقصد هم دا دی چې خلک هغه په اعتماد کې اغستل غواړي. کچرې تحریک اعتماد کامیاب شي نو بیا به د دې له حمل سي چې یاره قوم چې هغه د سره ولاړي، د کارکون چې هغه د سره ولاړي.
د عمران خان سوات جلسې په اړه د مارچ په 15 نیټه د سوات الیکشن کمیشن عمران خان، وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان، وفاقي وزیر مواصلات مراد سعید، وزیر خارجه شاه محمود قریشی، صوبائی وزیر امجد علی او محب الله ته نوټس جاری کړي او د مارچ په 13 نیټه ترې وضاحت غوښتله. نوټس کې ویل شوی کچري جواب داخل نکړې شو نو د قانون مطابق به کاروي کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. له هغه وروسته چې د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی، په اسلام آباد کې سیاسي حالې ځلې ډېرې زیاتې شوې دي. مخالف ګوندونو، تحریک انصاف او د حکومت اتحادي ګوندونو په خپلو کې ملاقاتونه او ګوندیزې غونډې کوي، خو تر اوسه پورې لا هم د عدم اعتماد د تحریک د کامیابۍ یا ناکامۍ په اړه تصویر واضح نه دی. حزب اختلاف ټول زور د حکومت د اتحادي ګوندونو د ملاتړ په ترلاسه کولو لګوي او تحریک انصاف هم بیا هلې ځلې کوي چې اتحادیان له ځان سره یو ځای وساتي. د نه مخالفو ګوندونو اتحاد، پاکستان جمهوری غورځنګ، پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند په قومي اسمبلی کې 112 غړي لري او دوی د عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک کامیابولو لپاره 102 رایو ته اړتیا لري. د سیاسي حالو ځلو په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال گوهر مسید نور حال راکوي.
د تحریک انصاف حکومت اتحادي ګوند مسلم لیگ کاف مشر او د پنجاب صوبائی اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی ویلی دي چې د دوی ګوند نه تر اوسه پورې حکومت پرې خې دي او نه هم اپوزیشن ګوندونو سره ګډون کړي دي. د مارچ په 14 میډیا ته خور کړي شوی یو خبري پاڼه کې چودھری پرویز الہی وویل چې د دوی سیاسي ګوند حکومت برخه ده او موږ به په سختو حالاتو کې هم د حکومت ملګری کوو. یاد دوی چې 13 ورځ چودھری پرویز الہی د هم ٹی وی اینکر مہر بخاری سره د وی انټرویو په وخت باندې په حکومت باندې ټکونه کړی وو چې د هغې په وضاحت کې د خپل پور کړی شوی بیان کې وویل چې د اولس د مسلو ذکر د نن نه نه بلکې د اول ورځې نه کوو. زموږ د عمران خان په نیت څه شک نشته، خو د حکومت سره په مشوره چلیدل غواړو. بل اړخ د مارچ په 14 د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او د نون لیگ مشر او اپوزیشن لیډر میا شیبا شریف د مولانا فضل الرحمن سره گوشی گوشی ملاقاتونه کړي دي او د بے باورۍ تحریک باندې مشورې کړي دي. په دغه ورځ وزیر اعظم عمران خان په سوات کې یو اولسی جرګې ته په خپلو خبرو کې د مخالفو ګوندونو نه غوښتنه وکړه چې درې ځله حکومتونو کې تاسو د اسلام مخالف سوچونو یعنی اسلاموفوبیا لپاره څه وکړل. په دې وخت عمران خان په خصوصي توګه مولانا فضل الرحمن مخاطب کرو او اوی ویل
شرم آنی چاہیے کہ جس کو یہودی کہتے تھے اس نے وہ کام کیا ہے جو آپ نے آج تک 30 میں
نہیں کیا. ہغو کسانو تا شرم پکار دا چاہتا بچی تاسو یہودی ویل ہغا کار یہ اکڑو چکم تاسو پا دیر شکالو حکومتونو کینشو کولے. نن دا مسلمانانو لپارا دا خوشالی خبر دا چی اقوام متحدہ وہ منلا چی اسلاموفوبیا خلاف نڑائی تاغک پور تکول پکار دی. اس بہر کال د مارچ په 15 د اسلاموفوبیا خلاف ورځ لمانځل کیږي. په بل اړخ د حکومت ویاند فواد چودھری یو ځل بیا په خپل خبری کانفرنس کې مخالفو ګوندونو ته غږ کړی دی چې په 28 مارچ باندې په ډی چوک لکونه او لس برازی او تاسو ته به د پارلیمان په لورې د تګ لاره هم نه په لاس راځي. دغه یعنی اپوزیشن ګوندونه د هغې ورځې نه په یره کې دي چې کومه ورځ مونږه دا خبره کړې ده چې ډی چوک کې به 100,000 کسان راځي. د اعتماد ووټ په ورځ به مونږ ګورو چې څوک دومره تکړه دی چې هغه 100,000 کسانو په منځ کې راشي او عمران خان خلاف ووټ وا هم چوي او بیا په دغه لار واپس را هم شي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې ویلی دی چې کسوک دومره تکړه وي چې هغه د عدم اعتماد د ووټ په ورځ زمونږ لارې بند کوي نو بیا دا را مخ کې شي. د ویل د دې حکومت څو ورځې پاتې دي، دا څه هم بې قانونه کار په حکم باندې عمل کونه، د هغې کس دپاره هم بې قانونه دی چې څوک یې کوي. د جمعیت علماء اسلام میډیا څانګې لخوا ویلي شوي دي چې د مارچ په 16 نیټه د حکومتي اتحادي ګوند ایم کیو ایم وفد په پارلیمنت لاجز اسلام آباد کې د حزب اختلاف ګوندونو سره د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې ملاقات کړی دی. په پارلیمنت هاوس کې د خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د حکومت اتحادي د بلوچستان عوامي ګوند مشر زبید جلال چې په وفاقي حکومت کې وزیر هم ده، دا ویلي دي چې عدم اعتماد ووټ اړه دوی مشورې جاری دي چې څه هم فیصله کیږي هغه به خپل سیاسي ګوند او د بلوچستان د خلکو د مفاداتو په بنیاد باندې کیږي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ګوهر مسید په ریپورت کې مو واورېدل چې د پاکستان د حکومت خلاف ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي او د دې لپاره یې په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. عدم اعتماد ستوای څنګه په رایه چول کیږي، د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان د ولسمشر په کیسه کردار وي، او د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک دغه په ځای وزیر اعظم جوړیږي؟ د دې پوښتنو جوابونو لپاره د بشیر غواخ ریپورت اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې د ننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کولی شي داغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رایه ورکوي. که ډېرې رایې یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایې یې ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر 14 روزو کې درنه درنه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن دا ژوند به فارملی موف دا به بوفي دا په ووټینګ کې بس هغه کاین دا نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې، بل سینټ خو د کیس فنکشن نشته. داین په تاسو نېشنل اسمبلی به لیټ کوي ول پر شاسر میجورټي اوسو کو درول چې ممبري
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 158 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمان ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوي او د وزیر اعظم لری کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری رد کړی ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کمی بدل یا نه کمی بدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولی شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېرې اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتولی شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابیدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅ کله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلۍ څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی و چې 178 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال رادیو خبرونه دي. په خیبر پښتونخوا کې لپرون رایسې د سی ان جی پمپونه د ټولي ونې لپاره ټول شواروز خلاص شوې دي. لدې وړاندې با په دې صوبا کې دا پمپونه په ونې کې درې ورځې په شواروز کې د اته اته ګڼټو لپاره خلاص وو، چې له وجې د پمپونو د مالکانو په وینا دوی له ډېر مالی تاوان سره مخامخ وو. د پاکستان حکومت په هیواد کې د ګیس د کمښت له وجې د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې سی ان جی پمپونو ته د ګیس ورکول کم کړي وو. د پمپونو مالکانو په دې اړه احتجاجونه هم کړي وو. د سی ان جی پمپونو د ټولې ونې او پوره شواروز لپاره خلاصېدو په اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د آل پاکستان سی ان جی اسوسییشن خیبر پختونخوا مشر عبدالمقیم مشال لیډو ته د مارچ په 14 وویل چې ټول پاکستان کې سی ان جی سټېشن به د 14 نیټې نه روزانه او 24 ګنټو لپاره اوس خلاص وي.
دا کاروبار بیا خپل یو بلکې پټرول ډېر زیات ګران دی، نو خلکو ته دا ګیس ګاډي واره کوي، ټریولینګ کې هم او ډرایورانو ته هم، نو دکه لپاره نن خلکو ډیر زیات خوشاله دي.
ډرایور درویش چې سرکاري نوکری ورستو ماخامي د مزدوري لپاره رکشا چلوي، وای چې سی ان جی بند و او پټرولو کې مزدوري وارنه کوله، نو ډیره ګران و ورته، خو وای اوس به گزاره وشي.
درې سره مې چې کوم سی ان جی باندې نو موږ ته ډیر زیات تکلیف و، سی ان جی واده او پټرولو کې به ګاډي وارنه کوله او کرایې نه د حکومت چرسه کرایې مقرر پاغه ګاډي چلولو سرلو نو موږ پیسې غسه کوکو یو سرلې دا موږ چې را موږ ته وارنه خو 50 روپے کرایې زیات ورکې، نو هغه موږ سره په اکو شروع شو پولیس ته، پولیس په موږ باندې چالان نه راک پرچی و راک، ما هم موږ ګاډو درو نه یا به سل پاتې یا به 200 پاتې و، نو گزارم پکړه گزاران ډیر ګرانو. جی بس مونږ چې دا حکومت دا چې سنجه دا کړو ان شاء الله مونږ به لګه سا واخلو، بس د دې سره ملک ټایم تیریږي.
دا پامل دا چې تیر کال دسمبر میاشت راسه تر اوسه پورې د ګیس د کمی له وجې په کورونو کې د پخلی په وخت ګیس یا خونه وي یا د کم فشار له وجې په پخلی نه کیږي. هم په دغه وجه حکومت تیر دسمبر میاشت نه سنجي سټیشن ته دا روان کال فروری میاشت پورې د ګیس د بندولو پریکړه کړې و، چې ورستو تر مارچ میاشتې وغځول شو. سنجي سټیشن مالکانو په دې اړه سواره احتجاجي مظاهره هم کړې دي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري تر مخه ملکي د ګیس پیداوار کم او استعمال زیات دی، چې له وجې یخ موسم کې د زیات استعمال له وجې به د ګیس کمی راتلونکي کې هم راځي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه،
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAAL RADIO.
د مشال ریڈیو خبرونه دی. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس په اړه لګول شوی ټول بندیزونه ختم کړي دي. دا اعلان پرون د هیواد د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړ. هغه ویل چې په پاکستان کې د کرونا وایرس پیښې په پرله پسې توګه مخ په کمیدو دي او د دې ترڅنګ 80% خلکو د کرونا وایرس ضد ویکسین هم لګولی دي. له دې وړاندې حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره په ودونو، ریسټورانټونو او مارکیټونو کې د خلکو د شمیر محدودولو ترڅنګ د ماسکونو تړل لازمی ګرځولی وو. خو اوس حکومت وایي یوازې هغه خلک چې ویکسین شوي نه دي په هغو به دغه بندیزونه لا هم عملي وي. په دې اړه له اسلام آباد زموږ خبریال سراج ظهیر نور تفصیل راکوي.
د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د کرونا د کنټرول مرکز نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سینټر لغونډې وروسته د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره په ګډه خبري کانفرنس کې وی په پاکستان کې د کرونا کیسونه مخ په کمیدو دي او د کرونا شر 1.2% ته رسیدلې. نو حکومت یې په دې هیواد کې د کووډ 19 ناروغي د مخنیوي په مخه لګیدلې ټول بندیزونه او محدودیتونه ختموي، خو یوازې د واکسین هغه بندیزونه به پځای وي چې پکې ویل شوی وو چې په جهاز کې د سفر لپاره به واکسین لګول ضروری وي.
هم نه آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی بندشیں لگی ہوئی
دی وینن موږ دا فیصله کړی دا چې څومره هم بندیزونه لګیدلې دي، یعنی د حال دننه چې په ودونو بندیزونه وو، په کمرو یا حالونو کې دننه چې په خوراک بندیز وو، په مارکیټونو چې کوم بندیزونه وو او څومره چې په پروګرامونو بندیزونه وو، هغه ټول ختم کړی شو.
انکو بھی تمام کو ختم کیا جا رہا ہے، باہر کے ایونٹس کے اوپر بھی پابندی ختم کی جا رہی ہے.
پاکستان کې په اخیری ځل د کرونا د 15مې سپې دوران تروان کال د جنوري په 16مه نیټه چې په کومو سیمو کې د کرونا کیسونو شره 200% زیاته وه، په هغه سیمو کې په مارکیټونو او کاروباري مرکزونو بندیزونه لګول شوي وو چې پکې د دوکانونو د ماسخوتن د 8 بجو پورې د خلاص ساتلو اجازت وو. په ودونو کې به 350 میلمنو ته د ګډون اجازت وو او په حالونو کې به په خوراک بندیز وو. په ولسی غونډو او مذهبي غونډو بندیزونه وو. په ګاډو کې یوازې 15% د سورلو ته د تګ را تګ اجازت وو او په لارو او جازونو کې په خوراک ساک بندیز لګول شوی وو. د اسلام آباد سرکاري اسپیټال پیمز د کرونا د واټ په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی مشال ریډیو ته وی د حکومت دا ډیره خفیصله ده، خو باید چې اوس هم اولس احتیاطي لارښوونې په ځان عملی وساتي او ماسکونه کاروي.
ذاتی طور باندې زما دا خیال دی چې د کرونا 15مه چپه تقریبا ختمېدو باندې ده. اوس دا ټیم په پاکستان کې داسې د کرونا د خورېدو ډیر زیات چانس نشته، او د هغې بنیادی وجه دا ده چې یو خو ډیر خلک چې دي نو هغه ویکسینیټ شوي دي، او بل د ویکسینیشن نه وروسته کرونا هغه شانتي خطرناکه پاتې نه شوه. نو زما دا خیال دی چې دا غوره فیصله ده، خو بیا هم ماسک او اچول شو دا ضروری دي، او لاسونه صفا کول چې دي نو دا بار بار انزل دا ضروری دي.
د ذکر د په کال 2020 کې د فروری په 26مه نیټه په پاکستان کې د کرونا وایرس لومړی پیښه مخې ته راغلی، او د مارچ 14مه نیټه ترې سعادت خان نومیتن د مردان په منګا درګۍ کې مړ شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د روس د بهرنو چار وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د ماسکو او کیف ترمنځ په خبرو اترو کې د یوکرين د بې پرې یا غیر جانبدار پاتې کېدو په اړه یوې موافقې ته نږدې شوې دي. نوموړي دا خبره پرون وکړه. روس په یوکرين خواوشا دریو نه وړاندې پوځي یرغل کړي چې د یوکرين د سخت مزاحمت سره مخامخ دي. ماسکو غوښتنه کوي چې یوکرين د نېټو کې د نه شاملېدو ضمانت ورکړي. د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو سلور پړاونه شوې دي. نور تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون چهارشنبه وویل چې د روسیې او اوکراین د خبرو په دوام کې دواړه خواوې د اوکراین لپاره د بې پرې توپ پر دریز موافقه ته نږدې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره څو ساعته وروسته لدی وکړه چې د اوکراین ولسمشر په لومړي ځل خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه او ویل چې د روسیې مرکزي پلاوی دریز او سلوک نسبتا حقیقت ته نږدې ښکاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دې ته په اشاره چې د دوه هیوادونو ترمنځ په خلایني او روغی جوړی ته هیله شته وویل، له امنیتي ضمانتونو سره بې پرې دریز اوس د خبرو اترو په ایجنډا کې شامل دی. دا داسې مسأله ده چې اوس په خبرو کې پرې بحث کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د روسیې د یرغل 22 ورځې وسی. په دې موده کې روسي ځواکونو د اوکراین بنیادی تاسیسات په څو ښارونو کې استوګنی ودانۍ او ښاري تاسیسات تر لپسې بمباري کړي او سخت زیانونه ور اړولي دي. همداراز روسی ځواکونه د اوکراین د پوز لکلک مقاومت سره مخامخ شوي او هغوی ندی پرېښي چې پلازمینې کیف ته ننوسي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون د امریکا کانګرس ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې پر امریکا او نورو لویدیځه نړۍ غږ وکړ چې له اوکراین سره هر ډول مرستې وکړي چې دا هیواد د روسیې په وړاندې د خپلې مځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع وکړي. زیلینسکی کانګرس ته وویل دا لویه غوښتنه نه ده چې اوکراین د نه الوزون اعلان کړي او که دا هم نشي کېدی نو اوکراین ته پوځي مرستې ورکړي.
د اسمت ساروان د دې رپورټ سره د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې. د عبدالحی کاکړنا د دې سات د خبرونو لنډی زورو.
په سوات کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي په دې ضلع کې د وزیر اعظم عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکې بلدیتي ټاکنې نورې منصفانه نه دي پاتې شوي. عمران خان پرون په سوات کې د جلسې پر مهال پر خلکو غږ وکړ چې په ټاکنو کې دې خپلې رایې د ده ګوند تحریک انصاف ته ورکړي. مسلم لیگ نواز او جمعیت اسلامي د وزیر اعظم پر دې بیان نیوکې کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې پرون د سی این جی پمپونه په بشپړ توګه خلاص شو. د آل پاکستان سی این جی اسوسیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر فضل مکیم پرون مشال ریډیو ټول چې د مارچ له 14 نیټې به سی این جی پمپونه ټوله اونۍ د 24 ساعتونو لپاره پرانیستي وي. د پاکستان حکومت د ګیس د کمښت له کبله هر کال په ژمي کې سی این جی پمپونه ته د ګیس ورکول یا خو په بشپړ توګه ودروي یا بیا یې محدود کړي. حکومت پروسږ کال په دسمبر میاشت کې پمپونو ته ګیس ورکول محدود کړي ول. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګوسو ټولو بندیزونو ختمولو اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې هیواد د منصوبندۍ وزیر اسد عمر ویل په پاکستان کې د کرونا پیښو مخ په کمېدو دي او د دې ترڅنګ 80% کسانو د وایرس ضد واړه واکسینونه لګولي. هغه زیاته کړه چې د ودونو مارکیټونو او ریسټورانټونو په اړه چې کم بندیزونه لګول شوي وو هغه نور ختم دي. البته ویل چې هغه کسان چې واکسین نه دي پر هغو به دغه بندیزونه لا هم پر ځای وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د برتانیا په قربتوب د بشر مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړې ده. د یوناما په پرونی اعلان کې راغلي چې کانفرنس به د رواني میاشتې پر 1.5 نیټه ترسره شي. د امریکا ولسمشر لومړي ځل لپاره د روسیې لخوا پر ګاونډي هیواد د یرغل له امله ولادیمیر پوتین جنګي مجرم بللی دی. نوموړي پرون خبر اعلان ته وویل چې دغه په آند هغه یعنی ولادیمیر پوتین جنګي مجرم دی. د امریکا انتظامی تر اوسه آند هغه وخت هم د دې الفاظو له کارولو ډډه کوله چې مخامخ به ورڅخه وپوښتل شو. د دې په غبرګون کې د روسیې تاس خبري اژانس له مخې د کریمینل ویان دیمیتری پیسکوف ویلي دا د نه منلو او نه معافولو خبره ده.
دا و عبدالحی کاکل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د حق و افغان مشرانو لپاره یې یو ځانګړی کمیشن جوړ کړی چې د هیواد نه بهر وتلی دی. داسې ښکاري چې دا کمیشن د هغو مشرانو د پخلا کولو لپاره جوړ شوی چې په تیر جمهوري نظام کې یې با اثره کردار درلوده او اوس اکثره د افغانستان په ګاونډي هیوادونو او ترکی کې میشت دي. په دې حقله تفصیل د اسمت ساروان رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت وایي له هیواده په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه کمیسون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ غونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د حقوقو کسانو چې له هیواد بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا وه چې دا کمیسون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څه نه ده چې دا د تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستان نه وتلي دي او هغوی شخصیتونه دي افغاني شخصیتونه دي او د هغو راتګ هیواد ته ضرور ده. په دې مخزه افغانستان ملت بیرته واحد ملت سي یو موټی ملت سي د یو هیواد لپاره ټول کار وکړو او د نورو هیوادونو کې د افغانستان د خلکو واره کېدل او د غو مهاجرتونو او تکلیف ستونزې دا را فسیدې دي لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت و. نو په همدې بنا د دغه کمیسون ایجاد ته اړتیا و.
په دغه کمیسیون کې به چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوی شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړیتوب لري. ښاغلی مجاهد وایي دغه کمیسیون به چې لا په ابتدایي پړاوونو کې دی، هغو افغانانو ته چې خوا بدی دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار نه لري د ارتباط لار هواره کړي. د ده په وینا کمیسیون به ټولو ته بلنه ورکړي چې هیواد ته راستانه شي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له وجې پرون وتړل شوې. په واشنگتن کې افغان سفارتکارانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. د دغه سفارت یو کارکونکي پخوانی سفارتکار هارون حکیمی د سفارت په بندیدو خپګان وخود او ویل چې لزګونه زره امریکا میشتي افغانان د سفارتخانه او کنسولګری خدماتو ته ضرورت لري. په دې حق له تفصيل د صالح محمد صالح ریپورت کې ورو.
د امریکا حکومت په واشنگتن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کنسولګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگتن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. له دې سره نور نه په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. هارون حکیمی چې په خوا په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو، د افغان سفارت پر بندیدو خوشحالي وشوده. وی ویل په خوا هم په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته پلاس ورغلی وو.
په هغه لومړی موده کې چې نونس کاله د افغانستان سفارت په واشنگتن کې تړلی وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگتن کې خبره کوله او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړې کولې. دا وخت بیا هغه اندېښناسته موږ که د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه په امریکا کې یادولای سو، هغه دا و چې افغانستان لږ تر لږه خپل خبره په خپل کول، د خپلو ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
شغلی حکیمی وایي چې سل کاله پخوا په 1921 لدی کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ او د امریکا او افغانستان ترمنځ دوړخیز اړیکې پایل کړې. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت په 1923 لدی کال پرانستل شو او په امریکا کې د افغانستان لمړنۍ سفیر حسین عزیز وو. د شغلی حکیمی په وینا د سفارت 23 کال وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1923 میلادي کال وتړل سو او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند وو. په امریکا کې اوس شاوخوا ولک افغانان میشته چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسولګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مرکزونو بندیدا بګڼو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو د افغانستان په اړه یو بل ریپورت ته د دغه هیواد په شمال ختیځ ولایتونو په ځانګړي توګه په کندوز کې هر کال د نوروز او نوی کال په نږدې کېدو سره زیات شمیر کورنۍ د سمنک په خولو میله جوړوي او خپلوان سره راټولېږي او په ګډه سمنک پخوي. په دې هکله نور تفصیل د ریپورت کې اورو.
په
کندز ولایت کې زیات شمیر کورنۍ د نوي لمریز کال د رارسېدو په مناسبت د سمنک میله جوړوي او په دې پلمه خپلو خپلوان سره راټولېږي، د دریا په وښلو او د سمنک ځانګړو سندرو په ویلو خوشحالۍ نمانځي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان د خلکو ترمنځ د سمنک پخول رواج دی او ټول افغانان د سمنک له نوم سره هم آشنایي لري. دا چې سمنک څه ډول پخیږي، شپېته کلنې ګلشیرین آزادۍ روډیو ته وویل.
گندم تر میکنن و بزر آور میکنن تا کومی رسا و بزر پختا میکنن و چارتا خیش قوم جب
در سمنک لپار لمرای غنم خیش کیگی چی حقش نسی یا در کابو دلس و رزب موده کش نسی دی غنم سمنک پخول و تاماده کیگی بیاد و قاکی ماشین پا وسیله دشنو غنم و شیره و باسی او سمنک ورسخ پخوی در پخانه دو دو دستور دی چی مکترافات دی سمنک یو نظر دی. هر کال موږ سمنک پخو او پر شاوخوا ګاونډیو ویشو.
په ورته مهال کې دوش کلنه سپوږمۍ سحاک وایي چې سمنک خاص خواړه دي او خلک د نوي کال نظر بولي او دغه دود دستور په کال کې یو ځل ترسره کیږي او له کبله د خلکو ترمنځ پخواني یادونه تمثیل او تازه کیږي.
د پخوا زمانو نه پاتې ده او تر اوسه پورې اوس هم خلک اچي یو میلې له خاطره کال کې یو دفعه اچي غنم خیشته کوي، بیا هغه څه ورسېده سمنک اچي، بیا هغه له خاطره خپل ملګري او خپل خپلوان راغواړي میله کوي، دایره وهي، قصې کوي، سبقه قصې سمنک سره رقم پخې دی او چې کېده.
د سمنک جوړولو لپاره لومړی خیشته شوي غنم په پتنسونو کې هواروي او هغه همیشه د اوبو په ذریعه تازه ساتل کیږي تر څو شنه شي او ریښې پیدا کړي. بیا د ماشین په وسیله د شنو غنمو شیره کاږي، وروسته له هغه شیره په لوی دې کې خوټوي او د اړتیا په اندازه اوبو او اوړه هم ورسره ګډوي او تر پخېدو پورې پکې کفګیر وهي. 25 کلنې زهرا کاکړ چې په خپل کور کې د سمنک میله جوړه کړې وایي.
سمنک یو پخوانی رسم رواج دی چې له پخوا نه دا موږ ته پاتې ده او دا په پسرلي موسم کې سمنک ټول خلک اچوي، نور شاوخوا خپل خپلوان مشران ځوانان ټول راخبروي، خپل په منځ کې میله نیسي، شپې له خوا نه هغه سمنک پخوي. سره دا سمنک یو بانک کې چې خپل خپلوان راټولوي، نو شپې له خوا نه یو بل سره مرکې کوي، قصې کوي، تر څو دا پخوانی رسم رواج نور هم را تازه کړي.
د دې ولې ځینې فرهنګیان وایي چې د افغانانو لپاره د خوښۍ خبرونه ډېر کم وي او د سمنک میلې په څیر د جشنونو په پلمه دوی کولی شي چې تفریح وکړي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر وایي
دا یو زرغونه دود او دستور او د جشن او د خوشحالۍ په میراث باندې راته پاتې دی. پخوایي اریایانو به هم دا رقم میلې جوړولې او دا نسل په نسل تر اوسه پورې رارسېدلی دی. داسې یو هیله کوي چې ګویا زموږ راتلونکی کال به ټول زموږ په خوشحالۍ کې سره تېر شي.
د سمنک میلې ته یو شمېر راغلو ښځو د افغانستان د اوسني حاکم نظام له مشرانو وغوښتل چې د ټولنې جوړېدو په برخه کې په دولتي ادارو کې ښځو ته هم ونډه ورکړي تر څو د نارینهو تر څنګ ودرېږي او د هېواد د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې کار وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او اوریدلې کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د لادرکو کسانو په اړه په پاکستان کې حکومتي کمیشن اسلام آباد های کورټ ته یو ریپورت وړاندې کړی چې پکې راغلی د 2019 کال د مارچ میاشتې راهیسې 8,603 وګړي لادرکو چې 3,203 کسان پکې موندل شوي او خپلو کورونو ته ستانه کړل شوي دي. دا چې پاتې لادرکه کسان چیرته دي او کمیشن یې د موندلو لپاره څه هلې ځلې کوي په دې اړه د شاهین بنیري ریپورت کې تفصیل اورو.
د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن رجسټرار د مارچ په 11 اسلام آباد هایکورټ ته وړاندې کړل شوی یو راپور کې ویلي چې د لادرکه کسانو دریمه برخه خپل کورونو ته ستانه شوي دي او د پاتو د موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د راپور تر مخه 1550 کسان د ریاستي ادارو په تحویل کې دي او د کمیشن لخوا وخت په وخت د وینا باوجود کمیشن ته په لاس نه دي ورکړل شوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سر په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې کمیشن خپل ذمہواری په سمه توګه نه پوره کوي او د لادرکه کسانو معامله ورځ تر ورځه نوره پیچلې کیږي. نوموړی زیاتوي
د کمیشن مشر چې دی هغه هم کافي متنازع سړی دی جسٹس جاوید اقبال. او د کمیشن دا کار چې تر اوسه پورې کوم طریقې سره روان دی مثلا دی وی چې دونه نمبر دی چې کوم تعداد یادې د خلکو هغه تعداد کې او چې کوم نور داسې ګروپونه دي مثلا پښتون تحفظ موومنٹ دی مثلا وایس فار بلوچ مسنگ پرسنز دی هغه چې کوم تعداد او شمیره یادې هغه کې ډېر فرق دی ډېر زیات دی داسې کې چې دوی چې فلانکیا کس ورک شو فلانکیا کس ریکور شو نور دې څه داسې تفصیل ورسره نه ورکوي چې دا چا ورک کړی وو چرته ورک شوی ولی ورک شوی یعنی هغې تحقیقات په څوک کوي په کومه طریقې به کېږي د هغې شاته څوک ملوث دي په هغه ورکېدو کې هغې باندې هېڅ د کمیشن څخه کار یا څه کیسه یا خبره نشته ده.
د لادرکه کسانو په اړه د مقدمې د اورېدنې پر مهال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر من الله ویل چې له لومړیو ثبوتونو نه څرګندېږي چې کمیشن د خپلو ذمهوارو په پوره کولو کې ناکامه شوی دی او بس د یوې ډاکخانې کردار لوبوي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د بیلابیلو برخو نه ګڼ شمیر کسان لادرکه دي او د دوی د خپلو خپلوانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه هم شوي دي. له شمالي وزیرستانه د صوبې د اسمبلی استازی میرکلام وزیر وایي چې کمیشن کره معلومات نه خپروي او د کومو کسانو د موندلو ادعاوې چې کوي سمې نه دي.
د دوی د خوانه وخت په وخت هم څومره هم شماره ښودل کېږي هغه اکثر هم په ډېر وارونو دوی غلطه پېښ کړې ده ولس ته. نو زه دا وایم په دې خبره کې شک دی چې دوی وایي چې مونږ به 8000 پوره کسان دي په دې کې 3000 مونږ را خلاص کړي دي کورونو ته مو لیږلي دي. دا 3000 کسان چې کم دي د دوی سره داسې ډیټا او داسې دا د اوسه پورې پبلک ته دوی نه دی راایستلی چې خلک بالکل ووایي چې او دا خلک راغلی دی. او مونږ هم د دغې علاقې یو دغه وطن یو په خاصه توګه د وزیرستانونو نه ډېر خلک بېدارکه دي یا د قبایلي علاقې نه.
په دغه اړه مو د کمیشن د دریز معلومولو لپاره د کمیشن د سکرتر فرید خان سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغوی څه ځواب را نه کړ. له دې وړاندې حکومتي او امنیتي چارواکو ویلي وو چې کیدی شي په لادرکه کسانو کې ځنې د وسلوالو ډلو سره ملګري شوي وي او افغانستان ته اوړېدلي وي. د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د لادرکه کسانو د بیا موندلو لپاره د کمیشن جوړ کړی وو چې مشري د سپریم کورټ پخوانی قاضي جاوید اقبال کوي. اسلام آباد های کورټ ته په وړاندې کړل شوی راپور کې راغلی چې کمیشن تر اوسه د 8,403 لادرکه کسانو څخه د 6,214 وګړو مقدمه هواري کړې دي او د 2,290 کسانو څخه پلټنې روانې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې سپې 2,111. 15,118. 13,530. او 1,380 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه دي. ورزو یو بل رپورټ ته په پاکستان کې وخت په وخت داسې پیښې مخې ته راځي چې پکې خلک قانون په لاس کې واخلي په اجتماعي توګه خلک راوځي او دا داسې حال کې کیږي چې په چا باندې کوم الزام ولګي په خاص توګه د مذهب د سپکاوي تور نو خلک راغون شي بغیر د ثبوت نه او په خپل لاس کې قانون واخلي دغه کس ووجني یا نور دغه شان نقصان وکړي. په دې اړه باندې مذهب سوای قوانین سدي او سیړونکي به هم وپوښتو چې اغي د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات د حکومت لپاره ضروری بولي. د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې دا هر څاورو.
دا د 2014 کال د جون میاشت وا خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور شار کې په خپل دفتر کې ناستو چې ناڅاپه پولیس او تر لاسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخوانی قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی وو چې د عادل شعیب خپرندوی ادارې چاپ کړی وو. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر، یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د لیکل شوي کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي وو. د پاکستان پارلمان په 1904 اویم کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول، خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر 6 نیټه مشال ټول دفتر ته ورننوتو. مذهبي کسانو دا دعوه کوله چې د یوه احمدي د کتاب په چاپولو سره دي د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیسو فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخې پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي، خو هغه جواب ورکړی چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی. خو پولیسو شعیب عادل تانه ته یوړ،
زه تانے ته ورسر ولالم او د تانے شاوخوا 2.5 کسان را غونډ شوی ول او شعارونه ورکول چې د پرزت دی د توهین رسالت مقدمه درج شي. زما نیکمرغي داوا چې لزنو ملګرو سره په رابطو کې بریالی شوم او ورته مې وویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزانه سره بیای. نه پوهیږم چې مخکې به څه کیږي، خو تاسو چې څه کولی شئ وایې کوئ. هغی هلې ځلې پیل کړې او له مرغا پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه.
خو په پاکستان کې داسې کسان ډېر لږ دي چې د توهینې مذهب له تور سره مخامخ شوي او بیا د شعیب عادل په ډول د پارېدلو کسانو له منګولو بچ پاتې شوي وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د سږ کال فروری پر 13 نیټه د یو لیونی کس، د 2020 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کومار او په 2019 کال کې د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنې دي. کوتر دی وړاندې هم بل وګرو آن د مذهب سپکاوی په تور د عیسایانو کلی کورونه او د پولیس تانه سوزولې دي. په پاکستان کې د بل وګرو لخوا به د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقوقو سازمانونه، مدني ټولنې او د حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدي د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی چې په میلیونونو مینوال لري.
اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ آپ
د دل پارا د ډیر څه کول ضرورت دی. دا سی یو شای نشتا چې په کول یې دا ختم شي. زموږ طرف ته د پاره د لوډلو نفسیاتی جوړښت د کلونو کلونو تر هلو ځلو وروسته پیدا شو دی. د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي. ریاست چې کوم اقدامات کړی دي هغه هم دي. قانون او اخلاقیات چې له پامه غورځول شوی د هغه اغیز هم دی. په بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت پیدا کړی دی. په بری صغیر کې 3.5 کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوې چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوې. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوې دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلېدو کوشش وشي، نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
د بشری حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دښمنۍ لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان پخوانی مشره ده.
سبکو پتا ہے کہ ایسا قانون ہے کہ لوگ اس کو
طولت معلومه دا چې دادا سی یو قانون دی چې خلک د خپل شخصي دشمنی لپاره مکروي. د سیالکوټ په کارخانه کې لسریلنکای وګړي او آسیا بیبي سره هم د غسی وشو لنور سره هم د شخصي دښمنۍ او لبجی په خښ شوې دي. کدا سی قانون ساتل هم وي، نو باید پکې داسې اصلاحات وشي چې دا غي دا ډول استعمال ونی شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدلون موضوع دومره حساس ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او روڼ دیني عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اوریدنه وي، نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده.
خو زه دا خبره به هم ومنو چې بل اخر ځینې قانوني اقدامات خو کول وي، نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یوه فضا جوړه نه سي، تر هغو د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیش درول ممکن نه ده. د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې که چیرې پر حق ولاړه فیصله وکړي، نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي. کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني، نو ورسره په پاکستان کې د سختې رزۍ د رجحان په اړه بحثونه هم تاوده سي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلنکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره دا بحثونه بیا راپورته سوي دي. آن د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړې غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبلا ایاز مشال ډیو ټول چې حکومت د دغه پیښو د څېړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
پدې کې ریاست ته نور هم اقدامات پکار دي، مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق، ممبرو محراب، ابلاغ مختلف ذرایع، او په تیر اجلاس کې زموږ شو په دې کې دا تجویز هم راغلی وو چې د انساني تکریم، د انساني احترام آیات چې دي، حدیثونه چې دي، دا پکار دي چې په جماعتونو کې زوړن شي، چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15مه نیټه مشالډ ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
امن کمیٹیاں جو ہیں، جو آپ کو بتا ایک دستاویز پیغام
پاکستان مقدم پیغام پاکستان پنن کمیٹیاں نے جوڑو تب کا معلوم ادا چھ ٹھولو دینی مسلکونو عالمانو دا پیغام پاکستان پنن یوا متفقہ مسودہ جوڑ کھڑے وا چپکی ضابطہ اخلاق ٹاکل شو دے تبا قانونی بڑنور کھو ہم دے دستاویز لمخی دے یونین کونسلونو او ضلعو پکچا کمیٹیاں نے جوڑو چھ دا مارچ تر درشتمی لمخی باورتا حتمی بڑھا ورکھو
ان کو حتمی شکل ہے 23 مارچ سے پہلے پہلے دے دیں گے.
خوجنی کارپوان او فعالان د طاهر اشرفی لخوا یا چبی اقدامات کافی نه بولی. دوی وايي په هیواد کې د تحریک لبایک په ډول سختریزه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د تونلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیشي رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې کوکې د سختریزو ملاتړ یا حوصله افزای کوي. حکومت وايي هغه سختریزه یې نیولې چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
وایا کلچو زړه دی ولې راغله په یو ملک کې وخت سره بادشاهان، ولې غم لکه اسمان په جهان خور دی، خدایا ولې خوشحالي دې کړنایا وا، ولی مال دی دا ولی طاقت راکو، خدایا ولی، خدایا ولی، خدایا ولی،
اے خدایا خلوا، اے خدایا پوہارا، زڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا، اے خدایا خلوا، اے خدایا پوہارا، زڑکے مضبوط را او سین لو یارا، ہمت مرا کوے غیرتی رو رکھا تو غیرت مرا کوے، سکندر بخرا دردارا خیال مد خالد کی تو راہ لالا، اسلام دی پریگا ماتا پریگا مار کرن شاما، سب گٹ ماں سب گٹ ماں، اے خدایا کلوا، اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا، دس پیخی مکی تو اس شراب را پاک مل دلارے لت گلاب را دس پوک میں راتا لو بکالو دبو ڈیٹال راتا جھوٹو آلو جہان دی پریگ دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کھاما